دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو او په کابل کې دولس نیمې بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبري غړې کې مو زه ګل آیاز او ملیحه میرزاده هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبالی سیمو، خیبر پختونخوا او پاکستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیزه خبرونه جمهوریت هم در خبرو. په لومړي د دې سات تازه خبرونه له ملیحه میرزاده نه اورو.
السلام علیکم. ته ټولو اول د خبرونو سټکی. په اسلام آباد کې د فاټا احتجاج کوونکي استادان وایي خپل دھرنې د پارلیمان مخې ته د غزولو فیصله کړي. د افغانستان هوایي سواک چارواکي پر روان کال کې د پرمختګ کولو خبره کوي او نیټو وایي القاعده په افغانستان کې له طالبانو سره له نږدې همکاري کوي. تفصیل: په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو احتجاج کوونکي استادان وایي چې د اوولس ورځو تیرېدو باوجود یې مسله په ځای ولاړه ده، نو ځکه اوس خپل احتجاج د پارلیمان مخې ته غځوي. سلیم وزیر نومي یو استاد مشال ریډیو ته نن وویل چې دوی به د راتلونکي ګل په ورځ د پارلیمان مخې ته احتجاج کوي.
لکه مخکې دا خبره کوله ګورنمنټ چې انشاءالله په دوی ورځو کې تاسو ته موږ کار وکړو، خو اسحاقدار بهر ملک دی، اسحاقدار څومره نوي راغله کار نه وشو، خو مو بیا هو چې اسحاقدار سره خدا تعلق نه لري، خو تاسو آرډر وکړي نو شریف آرډر وکړي، خو اوسه پوره مو سره دوکې وشولې. اپریل په ورځ مو دا پروګرام دی چې پرلمنټرین به ټول مو ته مخې وي، مې نه دفاع ولا هغه به اجلاس سره نه وځي، مو پارلیمنټ هاوس نه بهر ولاړو.
بلخوا د باجوړ ایجنسی نه د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د قومي اسمبلی غړي شابودین خټک وایي چې حکومت دریس لري چې د دوی د اپګریډیشن خبره په کال 2012 کې له 2 ارب روپو په ورکولو سره منلې و، خو اوس دغه مسله د 9 ارب روپو ده چې ډېرې زیاتې دي، نو ځکه ترې د یو لایحه عمل جوړولو غوښتنه کوي. تر دې وړاندې هم دغه استادانو د تیر کال په دسمبر میاشت کې د خپلو غوښتنو لپاره د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاج کړو چې د حکومتي استازیو په لوزنامو یې ختم کړ. د جماعت اسلامی مشر سراج الحق وایي یوازې د وزیر اعظم نه بلکې د ټولو ګوندونو احتساب پکار دی. سراج الحق دا څرګندونې د پنځشنبه په ورځ ناوخته په پیښور کې یو خبري غونډې ته تر وینا وروسته مشال ریډیو ته وکړې. سراج الحق وویل د درغلو مخنیوي لپاره نوی بل وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف او پیپلز ګوند په ګډون د اپوزیشن یو شمېر لویو ګوندونو د پانما اسنادو تر خپرېدو وروسته د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د احتساب غوښتنه کوي. د نواز شریف په مشرۍ کې د مسلم لیگ نون ډلې مرکزی حکومت وای دوی د دې لپاره خپل کړنلاره جوړه کړې ده کومه چې د اپوزیشن ګوندونه نه مني. د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې لقبالی سیمو د بیکورشو خلکو ستنولو لړۍ به تیزوي. نوموړي دا خبرې د پنځشنبه په ورځ ناوخته په پیښور کې د اپیکس کمیټې د 15 سلبختمې غونډې پر مهال کړې دي. په دغه غونډه کې د امنیتي صورتحال پر نېشنل اکشن پلان د عمل او بیکورشو قبالی خلکو د ستنولو جاج اخیستل شوی دی. په غونډه کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د پیښور کور کمانډر هدایت الرحمن او یو شمېر نور لوړپوړي چارواکي موجود وو. د متحده قومي موومنټ مخکخ ډاکټر فاروق ستار ویلي چې د دوی د ګوند اورکړل شوي کسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي. د پنځشنبه په ماښام په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال ډاکټر فاروق ستار ویل د سپریم کورټ په ګډون د لوی عدالتونو سیاسي کارکونکو ته د انصاف په ورکړه کې خپل رول ولوبوي. د ویل
165 کارکنان اور حامیوں کو بازیاب کرایا جائے، ان کی صحت سلام
دیوا یو سل پنجش پیتا بے درک کسان دے پیدا کرے شی دہاوی دے صحت او سلامتیا پا اڑا دہاوی دے کورنے اندیخنی دے ختم کرے شی او کم کسان چے دے نوی ورز پر ایمان ور کر دے شوی دہاوی دے روغتیا او سلامتیا یقینی کول لپارا دہاوی طبی معائنہ دی او کرے شی او پنجلس ورز پستے پا عدالت کی رپورٹ اڑان دے کرے شی.
دا له هغه وروسته ده چې د متحده قومي موومنټ غړي آفتاب احمد په کراچۍ کې د پاکستان د رینجرز واک په ولکه کې مړ شو. د نوموړي په طبي رپورټ کې ویل شوي دي چې پر هغه ډېر زیات تشدد شوی. رینجرز واک د دې پیښې د پلټنو لپاره کمیټي جوړه کړې ده. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي یاد ځواک پر روان کال کې خورا پرمختګ کړی دی. دوی وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به نورې الوتکې هم ترلاسه کړي چې لویه برخه یې د امریکا لخوا ورکول کیږي. د افغانستان د هوایي ځواک عمومي کمانډان جنرال عبدالوهاب وردګ د کړي پرمختګ په اړه بیګا مشال ریډیو ته وویل:
خوشبختانه دا الوتکې ډېر کم مصرف دي او په شوا د رایزر باندې هم مجهز دي. په دې کال کې 2 MD 500 چې په راکټو مو مصالح دي، په جون، جولای او اګست کې څلور باره راځي.
په عین وخت کې د امریکا لوی درستیز جوزف ډنفورد په فورن پالیسی مجلې ته ویلي چې دوی د افغانستان د وایي ځواک پیاوړتیا ته پام لري. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست نوی سرپرستان معرفي کړی دی. د ولسمشر اشرف غنی ویان ظفر هاشمی رسنو ته پاستولی پیغام کې ویلي چې ولسمشر اشرف غنی ډګر جنرال عبدالله خان د دفاع وزارت د سرپرست په توګه او محمد معصوم ستانکزی د ولسمشر د سلاکار او همداراز د ملي امنیت عمومي ریاست د سرپرست په توګه منظور کړی دی. تر دې وړاندې معصوم ستانکزی د دفاع وزارت سرپرست وو او د ملي امنیت سرپرستۍ چارې مسعود اندرابی پر مخ وړلې. دا تر اوسه نه دی ویل شوی چې ډګر جنرال عبدالله خان او معصوم ستانکزی به کله د اعتماد رای ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. نیټو وایي القاعده په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره له نږدې همکاري کوي کوم چې ښایي طالبان قوي کړي. د نیټو یو ویان بریګیډیر جنرال چارلز کلیولند د پنجشنبې په ورځ وویل دوی داسې فکر نه کوي چې ګواکې یوازې القاعده به د افغان حکومت په وړاندې یو جدي خطر وي. د چارلز کلیولند په وینا القاعده ښایي له طالبانو سره د ظرفیتونو او مهارتونو په ښه کولو کې مرسته وکړي. د القاعده مشر ایمن الزواهري تیر کال د طالبانو د نوي مشر ملا اختر منصور ملاتړ اعلان کړی و. چارلز کلیولند زیاته کړې چې له هغې راهیسې دوی د طالبانو او القاعده په منځ کې د اړیکو زیاتوالی لیدلې دی. او په شام کې اپوزیشن پلوه فعالان وایي چې د هیواد په شمال کې د کډوالو پر یو کیمپ هوایی برید 28 کسان وژلي دي. په لندن کې میشته د شام د بشري حقونو ډله وایي دا برید پرون د ترکی پولې ته نږدې د ادلب ولایت په سرمدا سیمه کې شوی دی. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې دا برید چا کړی دی او په وژل شو کې د کوم عمر کسان شامل دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرن صوبای او د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ اخیستل کیږي او په 105 روپۍ 26 پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 105 روپۍ 26 پیسې او په 125 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 109 روپۍ 55 پیسې او په 106 روپۍ 25 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 50 پیسې او په 23 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 80 پیسې او په 23 روپۍ. یو افغاني په یورو یو 50 پیسې او په یو روپۍ 350 پیسې. او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په پیښور بنو او کوئټه کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 40، بنو کې 39 او 30 او کوئټه کې به زیات نه زیات 33 او کم نه کم 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې ملي هم بیرزاده وړاندې کول. در نور دن کو تاسو د مشال رادیو خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم داراس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتل لوستلې او اوریدل شي. کچره راسه د رواني غړې تر پای پاتې شي نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د کابلي سیمو استادانو په اسلام آباد کې په ولسم ورځ هم احتجاج ته دوام ورکړي. دوی وایي
او که پدینه وشوله مو آینده له عمل داده چې دلته مو د ټو سټوډنټ راغړو د قبایل وا مو د دې پرډونه ورته خلو چې مو مزید د مو بچو ټیم زاین شو.
لا کور میجنسی نه په کور کل شي وکړوا شکایت کوي چې خپل سیمو ته خوستان شي خو سہولتونه ورته نه دی ورکړل شي.
چې واپسی وشو نو امدادي کیمپ نه دی لګیدل، امدادي ایمرجنسی اسپیټال نه دی لګیدل، بالکل داغه د پاره د هیڅ قسمه حکومت تنظیمات نه دی کړی.
دا متحده قومي موومنت مشران وای چې لا هم د دوی یو سل 15 د شغړی به درک دي چې باید را خوشی کړل شي.
165 کارګونان او حامیو کو بازیاب کرایا جائے، ان کی صحت سلام.
او د جمهوریت په نرانې خبرونه کې اوري د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د استادو ترمنځ د اختلاف نقطه صدا.
توش په هغه کمیټه جوړی شوې دي، هر 15 کالو کې یو کمیټه فاټه تبر جوړیږي، خو په دې توش په تو کالو کې مونږ دغه حل ونه لیدلو.
شننې او تبصرې هم در خبرو لمشال رادیو سره وسې. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه تا غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د قبایلی او نیم قبایلی سیمو استادانو احتجاج نن هم په اسلام آباد کې دوام لري. دوی لډیر مودې رئیس له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی ته د ترقین ورکړ شي چې د دوی قانوني او آئینی حق دی. د دوی په وینا کچري حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو د پارلمان دننه او بهر به احتجاج کوي او دغه اسلام آباد ته به ټول زده کوونکي راولي. په اسلام آباد کې د مشال لړۍ خبریال سراج ظهیر هم دغه مظاهرې ته ورغړي احتجاجي کمپ ته ورغلی دی او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
اسلام آباد پریس کلب مخیتا نن په ولسم ورځ هم د قبایلی سیمونه راغلی د اسکولونو استادان په احتجاجي درنه دي او وی چې له ولسم ورځ راسته ورته د حکومت غړي او سیاستوال راضي او د مسلې د حل ژمنه کوي خو تر دې دمه ورلا مسله حل نکړه. د دې په وینا چې دوی حکمرانان او سیاستوال بیا بیا دوکه کوي خو دوی به تر هغه په اسلام آباد کې ناسوي تر سوچي مسله هوار نه وي. لمشال ډیډیو سره خبرو کې یو استاد وویل چې دوی به د ګل پورس د پارلیمان مخې ته خپل احتجاج پیلوی او په دغه احتجاج کې بور سره د فاټه د پارلیمان غړي هم ملګری وي.
سلیم وزیر افربنو لکه مخکې دا خبره کوله ګورنمنټ چې اسلام په دوی ورځ کې تاسو مو کار وکړو اسکاګدار بار ملکه دا اسکاګدار سوپر نه ویل غلا کار نه وشو خو مو بیا هو چې اسکاګدار سره خدا تعلق لري خو تاسو اډر وکي نو شریف اډر وکي خو اوس پورا مو سره دوکې وشولې اپیل پر مو دا پروګرام دا چې پرډنټیرین بټول مو ته مخې وي منې د فاټه ولا هغه به اجلاس سره نوځي مو پارلیمنت هاوس نه بار ولاړو خپل چې لاړ شي حالت مطلب چې احتجاج ریکارډ کی عمو ته بیا دوی بار راوځي چې مو احتجاج ان څه څو پره مطلب چې وسزانو مسله حل نوي او کپه دین وښوله مو آینده له عمل داده چې دلته مو د ټو سټډنټ راغړو د قبایل وا عمو د دې پرډونه ورته خلو چې د مو مزید د مو بچو ټیم ځای نشو.
درنی ترغلی د جنوبي وزیرستان نه د قامي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین نه چې مشال ریډي وو پختل چې د دې مسلې حل بسوي او تاسو د دې لپاره سکړي نونو موري وي
دوی په حواله سره موږ اسمبلی کې आवाज چت کړی دی گورنر سره مو خبره کړی دا د دوی په جلوس مو شریک شوی یو همدارنګه ما د مولانا عبد الرحمن سره سهار خبره کړی دا غیرت ویلی دی چې د دوی مسله ما وزیر اعظم تر سوالې ده اوس بیا د ما د وزیر اعظم سره میټینګ زبوی بیا وتا وکم حالي د ساګدار انتظار د چاره شي نور ما سره وزیر اعظم منل دی.
کله چې مشال ریډیو په درنه کې موجود د سوات نه د قامي اسمبلی غړي مسرت زیب نه په دې مسله تاسو وکړو نو هغه وی چې دی په پارلیمان کې تحریک التوا هم جمع کړي او بیا به هم مواز پورته کوي.
یو لسنیم لګه ماشومان نن زما به سکول نه استي دا استادان دي دوی په حق لګیا دي چې به څه چل دی زمونږه اپګریډیشن نه کوي. گورنر پر آزاد دي سفران منیسټر پر آزاد دي کنه دی رضا هغه به اساق ډالر نه دی رضا دي مسلې حل خو د حکومت سره دی خو حکومت په سازش پانی کوي چې زما پښتن دي نور تباشي زما د پښتن نوم دي نور بدنام شي زکه چې د منګ په نوم باندې د لپیسې راځي چې وای چې فاټا دهشتګرد دی او فاټه خراب دی منګله پیسې راکې پیسې چې راکې هغه باندې خود دوی ژوندونه پي عيش تبا خو زما بچي شو تبا خو زما پختن شو.
مشال ریډیو چې د استادانو په دې مسله باندې د باجوړ ایجنسی نه د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د قامي اسمبلی غړي شهاب الدین نو پختن نو هغه وې
زمنګ پارلمنټیرینز پرې کې انټرېستډ هم دي کور دې نه پخې لای عمل له جوړ کړ یا قبایلی پارلمنټیرینز په دې باندې ټوټي چې بده باندې چې تحریک موف کو په اسمبلی کې دنه یا دامه د گورنر څه خبره او چاته کوټه سره مهرباني وکي منګله یو څلور پنځه اپشن راکې ځکه زمونږ حکومت په دې باندې اګریشن وو چې اپګریډیشن به 2012 نه ورکو او 2000 روپۍ به یو مشت ورکو او نه 1000 روپۍ ډیره زیاتې ډیره پر سره لای عمل جوړ کینو خبره دغه پوینټ تر رسیدلې ده.
ذکر ده د تیر کال په دسمبر میاشت کې هم دی استادانو د خپل ترقې لپاره اسلام آباد پریس کلب مخته درنا ور کړې و چې رستو بیا د حکومتي وزیرانو او د سینټ د چیرمن په لوزونو باندې ختم کړه. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریډیو تاسو وګورئ درنونکو زو په خبر ته پانا بسناتو کې د وزیر اعظم یا محمد نواز شریف د کورنۍ د غړو لخوا د اف شور کمپنو جوړولو د راخکار کېدلو وروسته په پاکستان کې په پانا مسناتو تاوده بحثونه دوام لري. تیر ورځ په پیښور کې د جماعت اسلامي امیر سراج الحق ویلي دي چې د پانا مسناتو په بنیاد د احتساب عمل د 2014 کال نه پیل کول پکار دي. نور تفصيل غلام غوسنه.
په پېښور کې د خبری کانفرنس وروسته د جماعت اسلامی امیر سراج الحق مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل د پاناما اسنادو په بنیاد د احتساب عمل د 2014 نه پیل کول پکار دی.
د وزیر اعظم صاحب مطالبه خدا ده چې د 1947 نه شروع شي او بیا د 1950 شي او بیا د 60 شي او 70 او 80. زمونږ ډیماند ده چې د 2016 نه شروع شي، اول د مسلم لیگ احتساب، بیا د پیپل پارټي احتساب، او بیا چې مخکې چا حکومتونه کړی دي دا ټول احتساب د چانو مم پکې شامل دی، کا په اپوزیشن کې او کا په حکومت کې ټول احتساب پکار دی.
د جماعت اسلامی امیر سراج الحق وایي د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره د آزاد عدالتي کمیشن ترڅنګ په پاکستان کې د یو پیاوړي احتساب ادارې ضرورت دی.
په پاکستان کې چې څنګه کرپشن نه دغه شان په نور ملکونو کې هم خو ملکونو اوس کرپشن نه بالکل پاک شو، نو موږ دغه ټولو ملکونو د تجرباتو نه استفاده کوو. نو دغه ټولو تجاویزو باندې مبنی یو بل موږ تیار کړی دی، هغه به موږ قومي اسمبلی کې پیش کوو. خو په دې موجوده ادارو کې غریب سړی باندې خو دوی زورور دي، رکشې والا نشي، رېړې والا نشي، خو چې غټ سړی په دې کې کومه دوکا یا غبن یا غلاو کې نو هغه ته هیڅ نشي ویلی.
د یادونې وړ ده چې 13 ورځ په قومي اسمبلی کې د حزبي اختلاف مشر خورشید شاه له خبریالانو سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د پاناما اسنادو په اړه د عدالتي کمیشن د طریقې کار په اخلي حکومت ته یو خط استولې دي. او خورشید شاه ویلي دي چې هغوی په دغه خط کې له وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه نه ده کړې، بلکې د آزادو پلټنو لپاره یې د عدالتي کمیشن د طریقې کار په اخلي حکومت ته خپل وړاندیزونه ورکړي دي. خو د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان لخوا 13 ورځ د خبر شوی یو بیان تر مخه د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د پاناما اسنادو بهیر د حکومت لوجې نه بلکې د حزب اختلاف د ګوندونو لوجې د ځن خار دی، او حکومت د حزب اختلاف سره د عدالتي کمیشن د طریقې کار په اخلا خبرو اترو ته تیار دی. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د روم اوبدونکو د پاکستان لوی سیاسي ګوندونه د پاناما اسنادو د مسلې پر سر یو وخت لدی او د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د ښکېلتیا د پلټنو غوښتنه کوي. دې ګوندونو خبرداري ورکړې چې حکومت په سمته کې پلټنې ونه کړي دوی به احتجاج پیل کړي. حکومت د اپوزیشن ګوندونو خبره رد کړې ده او ویلې دي چې له خپل جوړ کړي کړنلارې سره به سم دا مسله پر مخ وړي او بوزي. د سیاسي چارو پوهان وايي ګوندونه باید د داسې مسلو پر ځای د ولسي ستونزو هواري لپاره یو بل ته لاس ورکړي. بوریوال کاکړ نور تفصیل سره.
په پاکستان کې د اپوزیشن لوی ګوندونه لکه تحریک انصاف، پیپلز ګوند، متحده قومي مومنت او عوامي نېشنل ګوند د پاناما اسنادو لکه بل د راپورته سوی مسلې پر سر یو بل ته لاس ورکړی دی. دا ګوندونه غوښتنه کوي چې په دې اسنادو کې دي د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د نومونو په ډاګه کېدو په اړه پلټنې وسی. په دې ګوندونو کې په ځانګړې توګه تحریک انصاف او پیپلز ګوند له وزیر اعظم نواز شریف څخه غوښتنه کړې ده چې استعفا وکړي. د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي په پاکستان کې سیاسي مشران د ولسی ستونزو پر سر تر اختلاف خپلو شخصي رقابتونو ته زیات پام کوي.
زمونږ کوم سیاسي کلتور چې د پاغه سیاسي کلتور کې د مخاصمت او طرفدنۍ او د رقابتونو دومره جوړ دي او دومره زیات زمونږ په سیاسي شخصیتو کې ننوتی دي چې هغه اکثر کې د نو مسلو ته یا واقعاتو ته خپل شخصي نظر سره، خپل شخصي رقابتونو سره، خپل شخصي خوښي نه خوښي سره ګوري. د اجتماعي ګټو په باندې شخصي ګټو ته د ترجیح ورکولو یا شخصي مفاد ته وجه ورکولو په وجه باندې موږ ګورو چې دا کوم صورتحال را مخامخ کیږي.
د کراچي پر حالاتو نظر لرونکي خبريال او شنونکي ضیاء الرحمن وای سیاسي ګوندونه چې پر کوم مسلو احتجاج کوي د کراچي ولست تر هغوی له زیاتو مهمو مسلو سره مخامخ دي.
کراچي وړي غټ خار دي او 2 کروڑ دیش لږ خلک دلته پاتې کیږي. ریل دوبه نشتی، ریل کچا باندې دي، ریل ته غلاګان دي، ریل ته مګونه دي. په دې سو نه خبره کوي نه چاته یو جوائنټ پلان جوړي نه په دې باندې چاته مظاهره کوي. او کله چې کوم نون شوز دي کوم چې دا موږ شو د خپل خلکو کوم شوز دی غدرو بس نه ده چې په نیمه لیک شو او شنو سره مستی کنه په هغه باندې ټول بیا روز وروډونته مظاهره کوي.
د سیاسي چارو له یو بل کارپو ډاکټر خادم حسین څخه مې وپوښتل چې د دې مسلو لاملونه څه کېدای شي. نو هغه وویل په پاکستان کې اصل مسله دا ده چې واک د چا په لاس کې دی.
پاکستان کې بنیادی مسله دا ده چې هغه طبقه یا هغه خلک یا هغه ادارې چې هغه ریاستي اختیار په خپلو لاسونو کې مرتکز کړی دی یا د وسیلو په حساب یې خپل وسیلې مرتکز کړي دي، د هغه بنیاد باندې د سیاست ټولې ادارې ولاړې دي او هغه بنیاد باندې سیاست ټول عمل په مخ کې ځي. د دې د وجنه جمهوري عمل چې کوم د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره وي، دغه غټ ګوندونه چې هغه بنیادي طور د اشرافي سره په اختیار کې شرکت کول غواړي هغې پکې دلچسپي نه لري.
ډاکټر خادم حسین وویل د ولسی ستونزو پر ځای پر شخصي مسلو د اختلاف ګټه دوو ډلو ته رسیږي.
دلته دی کډوالو مسله ده، دلته دی جنگ مسله ده، دلته دی ترهګرۍ مسله ده، دلته دی معیشت مسله ده، دلته په اختیاراتو کې دی پسماندہ یا دی پاتې شوی طبقو کې دی شراکت مسله ده، دلته دی ریاستی پالیسو د جوړولو د عمل مسله ده، دلته د پارلیمان د اختیار مسله ده. د بنیادی مسلو نه کله چې مخه اړول کیږي نو دا په داسې مسلو اړول کیږي نو دا په بنیادی توګه اشرافیه ته ډېر لوی فائده رسوي. دویمه فائده چې کوم خلکو ته رسوي، هغه خلکو ته چې اشرافیه سره په دغه اشرافیه په اختیار کې شرکت کول غواړي، مرکزیت پسند ریاستي ډانچه کې ځان لځای لټول غواړي، نو هغه ته فائده ده.
په پاکستان کې دا سیاسي کړکیچ له هغه وروسته راپورته شوی چې په پاناما نومي اسنادو کې په ډاګه شو چې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د زامنو په ګډون شاوخوا 2500 پاکستاني وګړي له ملک بهر داسې کمپنۍ لري کوم ته چې د اپوزیشن ګوندونه غیر قانوني وای.
بریوال کاکړو چې تاسو رپورت وړاندې کولو زوپی خبر ته په پیښور کې تیر ورځ د اپیکس کمیټې په غونډه کې د امنیتی صورتحال په نېشنل اکشن پلان باندې د عمل او بیکورکل شو قبایلي خلکو د واپسۍ د عمل جاج اخیستل شوی دی. په دې غونډه کې د خیبر پختونخوا ګورنر، کور کمانډر او وزیر اعلی ګډون کړی چې تفصیل د غلام غوث په رپورت کې وو.
د اپیکس کمیټې په نوم د خیبر پختونخوا د گورنر اقبال ظفر جګړه په مشرۍ د لوړپوړو پوځي او امنیتی ادارو د مشرانو غونډه کې د ترګرۍ د لمن زوړلو او د قبایلی سیمونه د بیکوره شوی خلکو په واپسۍ کې د تیزی راوستلو عزم سرګن شوې دي. د لړکی د گورنر لخوا د خبر شوی بیان تر مخه د اپیکس کمیټې غونډه 13 ورځ د گورنر اقبال ظفر جګړه په مشرۍ تر سره شو چې پکې د پیښور کور کمانډر لیفټیننت جنرال هدایت الرحمن، د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د پولیسو مشر ناصر خان دورانی، آی جی فرنټیر کور میجر جنرال مظهر شاهین محمود، د ایف سی کمانډنټ لیاقت علی خان او د فاټا سیکرټریټ لوړپوړو چارواکو ګډون وکړو. د اپیکس کمیټې په دې 15 غونډه کې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د امنیتی صورتحال او قبایلی سیمونه په اړیزه توګه د بیکوره شوی خلکو د واپسۍ د عمل او د ترګرۍ ضد نېشنل اکشن پلان باندې د عمل کولو په اړه تفصیلی معلومات ورکړی شو. د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا د خبر شوی بیان تر مخه د اپیکس کمیټې غونډې ته په خپل وینا کې د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل چې د بیکوره شوی خلکو د واپسۍ د عمل تیزولو لپاره به دی وسیله په کار راوړي او خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د امن ټینګولو لپاره به جدي ګامونه پورته کوي. د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه دا هم ویلي دي چې د ترهګرو او امن دښمنانو په ضد جنگ کې ټول قام متحد دي او ټول قام د خپل امنیتی ادارو تر شا ولاړ دي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
مشال اړتیا تاسو غوږی درنو دونکو ستاسو د کورمې د کډوالو د ستونزو په اړه خبرو. په کورمه کې مسوزو زهمش پاړه چمکني او علي شیرزو د سیمو کډوال خپل سیمو ته ستانه کړل شوی دی، خو دغه کډوال شکایت کوي چې په ستانه شوی خودي خپل کورونو ته خو ډیر مشکلات سره مخ دي. چارواکي سوي د طارق اورغزی پر رپورت کې ورو.
په کورمه کې د جنگونو لکبله به کور شوی متاثرین غوښتنه کوي چې حکومت د بیا آبادولو په لومړی مرحله کې دوی ته د خوندیتوب د څنګ بنیادی سہولتونه ورکړي. متاثرینو به خبره خپل کورونو ته د واپسی ورسته دوی لا یو شمیر نور ستونزو سره مخامخ دي او که حکومت ورته پاملرنه ونه کړه نو ژوند به سخت ستونزمن شي. د لشرزو مولانا عبدالرحمن مشال رډیو ته وایي دوی ته لوی ستونزه ده چې په سیمه کې سرکاري سکولونه د وسلوالو خلاف پوځي اپریشن په وخړنګ شوی دي او هلته کې د ماشومانو د تعلیم بلحیث ذریعہ نشتا.
ډېر الکان داسې وو دمو بچي وو خپل څاغه څوک په دریام کې څوک په څلورم کې پنځم کې الحمدلله ډېر خروانو په دې علاقو کې او تاسو واپس لاړو نو دا هغه مستقبل ډېر برباد شي که په دې خبره باندې حکومت یو سنجیده قدم اوچت نکړي.
د سیمې عبدالغفار مشال لډیو ته وایي حکومت ته پکار دی چې د صحت په لړ کې هم د دوی د ستونزو خیال وساتي، ځکه چې په سیمه کې روغتیايي سهولتونه د نش برابر دي.
اوس چې پسې وشو نو امدادي کیمپ نه دی لګېدلی، امدادي ایمرجنسي هسپتال نه دی لګېدلی، بالکل د هغه دپاره د هیڅ قسمه حکومت انتظامات نه دي کړي هسپتال دپاره، چېره هغه دپاره سه ډاکټر نیم وي یا کیمپ کې وي یا هغه جی کې وي.
د چن ادارې ګلدار مشال لډیو ته وایي په سیمه کې دوی ته صفا او به نه ملاویږي، ځکه چې د شخړو په وخت دلته کې ټول کویان او ټوبیلې ړنګ شوي دي.
مخکې موږ سره د اوبې کوم اسباب و، اسباب اوس موږ سره نشته، موږ ډېر په تکلیف کې د اوبې پړ نه مو بر وړل، یا چینې وي، چینې اوس غورځېدلې دي، خرابې شوي دي، کویوان کوم اوس بند شوي دي، ډک شوي دي د کچرې نه، ورمنې کورونه غورځېدلې دي. هغه حکومت چې موږ سره د امداد ونه کې موږ ډېر تکلیف.
قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې یو مشر مجاهد علي مشال لډیو ته وایي اف ټي ام ایل نړیوالو ادارو سره خبرې کړې دي او ډېر ضرب د ستنیدونکو کډوالو لپاره د مرستو او سهولتونو ورکولو لړۍ پیل شي.
دې سلسله سره یو ان ایچ سی هومینیټری کوارډینیټر په خپل راغله او اف ډی ایم ای پروتوکول کوم حکم دی او سره دوره اوسلا ان شاء الله ویدن مانس روزینه مخکی مخکی، مطلب مسله کوئی اټ ټایم نه خلک کیږي کنه، خروجینه مخکی مخکی
واضح دی. چورک زو سره په پولا په منځنی کورما کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په 2009 کال کې شروع شوی دی. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
مشال لري ته سه غوګي درنودونکو د متحده قومي مومنت مشران وای چې لا هم د دوی یو سل 15 پېته غړي به درکدي او غوښتنه کړي چې سپریم کورټ ته د دې نوټس واخلي. د سره سره دوی وای چې د به درک کسانو نمونه وزیر اعظم او د کورونو چارو وفاقي وزیر ته هم ورکړي، خو هیڅ س جواب نه دی راغلی. بل خواته د سشنبې پورس او د وژل شبي د متحده قومي مومنت د غړي افتاب احمد د مرګ پوسټ ماټم یا د مرګ د څېړنې طبي رپورت کې د دې خبرې پخلی شوه چې پر هغه د مرګ نو وړاندې تشدد شوی وو. نور تفصیل د محمد عمران پر رپورت کې ورو.
د جمعې په وخت په کراچۍ کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د متحده قومي مومنت د قومي سملې غړي ډاکټر فاروق ستار ویل چې هغوی د فوج د سرلخکر منندوی دي چې د افتاب احمد د وجنې د پلټنو امر یې کړی او ویلي دي چې د انصاف تقاضې به پوره کولی شي، خو باید د غټول بې درکه کسانو په اړه هم د هغوی کورنۍ خبر کړی شي.
165 کارکنان او حامیو کو بازیاب کرایا جائے، ان کی صحت سلام
دیو یو سل 15 پېته بے درک کسان دی پیدا کړی شي، د هغوی د صحت او سلامتیا په اړه د هغوی د کورنۍ اندېښنې دي ختمی کړی شي، او کوم کسان چې د نوي ورځو پرمان ورکړل شوی د هغوی د روغتیا او سلامتیا یقیني کول لپاره د هغوی طبي معاینه دي وکړي شي او 15 ورځې پسته په عدالت کې رپورت وړاندې کړي شي
او عدالت مې انکی هر 15 دن مې رپورت پېښ کی جائے.
ډاکټر فاروق ستار د عدالتونو نه هم غوښتنه وکړه چې د هغوی د بے درکا یا بے عدالتی کاروائی وجل شو کسانو اڑخت دے پام رو گرزئی چی داسی دغ کسانو کورنیو تا انصاف ورکڑے شی.
سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان سے بھی اپیل کر
دیوائی منگ دے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ مشر ججانو تا ہم دا خواست کو چاگوی پا سیاسی کارکنانو دا بند دوران دا تشدد پا خپلا نوٹس واخلی پا زور اخستے شوی بیانو نا دے ہم نا قانونا اگرزو لے شی او دا ام کی ام دا بے درک کسانو کورنیو تا انصاف ورکول لپارا دے خپل مثبت کردار تر سر رہی
اہل خانہ کو انصاف کی فراہمی کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں.
د دین وړاندې د پنځمبه پورز د متحده قومي مومنت د وجلې شوی غړي افتاب احمد د مرګ دوست رپورت یعنی د پوسټ مارټم رپورت کې د خبرې پخلی وشو چې د بند پر مهال په هغه تشدد شوی وو او لک تر لگا سلويخت فیصد بدني د تشدد نه اغیزمن شوی وو. د مجسټریټ کلیم الله کلهوټ په مشرۍ کې د غتیبي رپورت کې ویل شوی چې د افتاب احمد د سر په ګډون و زینو باندې د زخمونو نخي موجود وي او د غسیخپې یو نو کې هم په نیم وستلې شوی حالت کې وو. په رپورت کې دا هم ویل شوی چې افتاب احمد په مرګونی حالت کې د دوشنبه په سهار جنار وختون تراوړل شوی وو او سهار شل منټه د پاسه په 8 بجې ساور کړه، خو په رپورت کې د مرګ وجن د خودل شوی او ویل شوی چې د بدن د صبر خو کیمیاوي تجزیه وروسته به د مرګ وجا خودل کیږي. بل اړخ ته د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری او د تحریک انصاف مشر عمران خان په شمول ګڼ شمیر سیاسي مشرانو هم د افتاب احمد د نیم فوزي ځواک رینجرز په بند کې د وجنی غندنه کړې. د ذکر ده چې د ام کی ام د مشر فاروق ستار مرسته مرستیال افتاب احمد د مئی په لومبۍ نیټه رینجرز نیولې وو او عدالت هغه د نوي ورځو لپاره د رینجرز په ولقه کې ورکړې وو. خو دوه ورځې وروسته یې هغه په مرګونی حالت کې جنا روغتون ته راوړې وو چېرته چې لږه شېبه وروسته مړ شو. د دې پیښې د پلټنو لپاره د رینجرز لخوا یوه کمیټي جوړه کړې شوې او د پاکستاني فورس سرلخکر جنرال راحیل شریف هم د افتاب احمد د وژنې د پلټنو امر کړی او ویلي دي چې د انصاف تقاضې دې پوره کړې شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال اړیدو تاسې غواګي درنو اردوونکو د خبرونې په دویمه مې کې تاسې لپاره ونې خبرونه جمهوریت هم لرو. اوس وخت شوی دی د ماسپخین یو نیمه بجه. لملی حمیرزادانه د خبرونو لنډی زورو.
په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو احتجاج کوونکي استادان وایي چې د اول لسو ورځو تیرېدو باوجود یې مسله په ځای ولاړه ده، نو ځکه اوس خپل احتجاج د راتلونکي ګل په ورځ د پارلمان مخې ته غځوي. بلخوا حکومت دریځ لري چې د دوی د ترقۍ خبره په کال 2012 کې له دوو عربو روپو په ورکولو سره منلې وه، خو اوس مسله د نهو عربو روپو ده، نو ځکه ترې د یو لایحې عمل جوړولو غوښتنه کوي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي یوازې د وزیر اعظم نه بلکې د ټولو ګوندونو احتساب پکار دی. سراج الحق دا څرګندونې تېره ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبری غونډې ته تر وینا وروسته مشال ریډیو ته وکړې. نوموړي وویل د درغلو مخنیوي لپاره نوی بل وړاندې کوي. د خیبر پښتونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې له قبایلي سیمو د بې کوره شو خلکو ستنولو لړۍ به تېزوي. نوموړي دا خبره تېره ورځ ناوخته په پېښور کې د اپیکس کمیټې د 50 غونډې پر مهال کړې دي. د متحده قومي موومنټ مخکښ ډاکټر فاروق ستار ویلي چې د دوی د ګوند روکړل شوي کسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي. تېر ماښام په کراچۍ کې د خبری غونډې پر مهال نوموړي وویل د سپریم کورټ په ګډون عدالتونه سیاسي کارکوونکو ته د انصاف په ورکړ کې خپل رول ولوبوي. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي یاد ځواک په روان کال کې خورا پرمختګ کړی دی. دوی وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به نورې الوتکې هم ترلاسه کړي چې لویه برخه یې د امریکا لخوا ورکول کیږي. نیټو وایي القاعده په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره له نږدې همکاري کوي، کوم چې ښایي طالبان قوي کړي. د نیټو ویان بریګیډیر جنرل چارلز کلیولن 13 ورځ وویل دوی داسې فکر نه کوي چې ګواکې یوازې القاعده به د افغان حکومت پر وړاندې یو جدي خطر. او د شام په شمال کې د کډوالو پر یو کیمپ هوایي برید 28 کسان وژلي دي. د شام د بشري حقوقو ډله وایي دا برید پرون د ترکی پولې ته نږدې د ادلب ولایت په سرمدا سیمه کې شوی دی. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې دا برید چا کړی دی.
ملیح امیرزاده و چې د خبرونو لړنیزې تاسو ته وړاندې کولو زو. اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو رسمانو اداري لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون د پاکستان په سیاست کې د زنانو په کردار لیک کړی دی او وایي چې د داسې سیاسي اصلاحاتو ډیر ضرورت دی چې زنانه د پاکستان په سیاست کې په مکمل توګه شامل شي، ځکه چې اوس هم د ملک په یو شمېر سیمو کې زنانه د ووټ اچولو نه منع کولی شي. دریو وړاندې لیکي چې دې لړکې د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر شیری رحمان د اړخه جمع کړی شوی بل د ستاینې وړ دی. د دې بل تر مخه هر هغه حلقه کې به انتخابات ځنډولی شي چېرته چې د لس پیسدنه کم د زنانو اوټونه واچول شي. دغه جن که یو تن یو زنانه د اوټ اچولو نه منې کړي، نو د هغه پر ضد به سخت کاروایی کیږي. اداري وایي باید چې دارنګ بیلونو ته زر تر زر قانوني شکل ورکړل شي. د اداري په وینا چې په سیاست کې د زنانو د کردار لپاره له یوې مودې راهسې هڅې روانې دي، خو دا ستونزې تیرو سو کلونو کې ډېرې زیاتې شوې دي چېرته چې په ځینو شاته پاتې سیمو کې ځینې سیاسي ګوندونه خپل منځ کې داسې لوزنامې کوي چې پکې زنانه د اوټ اچولو لری وساتلې شي، چې د کومې نه د دې سیاسي ګوندونو د زنانو په سیاست کې د کردار په حواله سوچ په ډاګه کیږي. دریا خیر کې لیکي چې موږ د کال 2013 عام ټول ټاکنو اړخته روان یو، نو په کار ده چې زنانو ته نه یوازې روټونو اچولو پوره پوره حق ورکړل شي، بلکې یو شمېر زنانه هم د انتخاب په ذریعه په سیاست کې مخې ته راوستې شي. د دې تر څنګ جنگ ورځپاڼې خپلې ادریې په پانا مالکس باندې لیکلي او وایي چې دا وخت په پاکستان کې د پانا مالکس د پلټنو لپاره د عدالت کمیشن لړکی ډیر زیات شور روان دی، چې لکبلی یره پیدا شوی دی چې ممکن دا د نورو اهم مسلو نه توجه بل طرف ته واوړي. او دا ځکه کو کتل شي په هندستان کې د پاناما لیکس د بلټنو لپاره جوړ کړی شوی کمیشنونو کار هم شروع کړي او په پاکستان کې لا د دې په جوړښت باندې اختلافات را روان دي. د ادارې په وینا ځینی خلک نه غواړي چې د پاناما لیکس معاملې هوارې شي او دارنګ د هغوی د سیاست بازار ګرم وي، او هم په دې وجه هغوی د معاملې لا ځنډ ورکوي چې لکبلی نه نیخ پنیغ زیان جمہوریت او د پاکستان الست رسی دریا خری کلی کی باید چی ددی ملک په خاطر د حکومت په ګډون ټول مخالف ګوندونه د خپل اختلافات ختمولو کوشش وکړي او هم د عدالتي کمیشن په ذریعہ رښتیا او حقیقت مخه تا راولي او د پاک صاف احتساب لپاره په پاکستان کې لار هوار کړي.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمهلاتو د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. رويټرز خبري ایجنسی په یو لیکنه کې راغلي د بنگلاديش سپریم کورټ په دغه هیواد د جماعت اسلامي ګوند مشر اخري درخواست هم رد کړي چې وکیلان یې د هغه د مرګ د سزا خلاف یاد عدالت ته کړي وو. بلخو نیویارک ټایمز رسپانډ لیک په افغانستان کې د پسرلینه خلک اندازه لګوي چې روان کال به څنګه تیریږي او په کندهار کې د کوکنارو کروندې ته وکتل شي نو داسې ښکاري چې د طالبانو لپاره به روان کال ډیر خطر شي. دا دغه دواړو لیکونو مهمه برخه درته منور شاو وړاندې کوي.
د رويټرز خبري ایجنسی په دې ریپورت کې راغلی چې پرون د بنگلاديش سپریم کورټ هغه اپیل رد کړي چې د متی او رامان نظامی وکیلانو ورته د هغه د مرګ د سزا خلاف کړي وو. نو موله په دغه هیواد کې د جماعت اسلامي ګوند مشر دی او د 1991 کال په جګړه کې د ظلمونو په جرم کې ورته د مرګ سزا اورول شوې ده. دا ځکه ښکاری چې د دې نه پاس بعد د مرګ سزا عملي کیږي. رويټرز لیکي درې اویا کلن متیو رامان په تیر وخت کې د بنگلاديش د پارلیمان غړی او وزیر هم پاتې شوی دی، خو په 2013 کال کې د جنگي جرمونو د تحقیقاتو په وخت نیول شوی او تر اوسه په جیل کې دی. جماعت اسلامي د دغه تحقیقاتو خلاف ډېرې مظاهره کړي او دا یې د مخالفو ګوندونو د ځپلو لړۍ ګرځولې ده. دا ریپورت وړاندې لیکي دا فیصله په داسې حال کې مخې ته راغله چې په بنگلاديش کې په دې ورستیو کې وسلواله پیښې سیوا شوې او تر دې دمه د اقلیتونو بيدینه لیکوالانو او بهرنیو مرستندوی ادارو یو شمیر کسان وسلوالو وجل دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې په عامه توګه په افغانستان کې د امنیتي حالاتو اندازه د پسرلی نه لګول کیږي، خو سکل په هلمند ولایت کې د کوکنارو کروندې او د اپیمو پیداوار ته په کتو سره ښکاری چې دا کال به طالبان په دې برخه کې ډېری پیسې ترلاسه کړي او خپل وسلوال فعالیتونه به سی واکړي. په یاد ولایت کې ګڼ شمېر خلک په پټو کې لیدل کیږي چې د طالبانو په ملاتړ خه په آرام د کوکنارو نه اپیمو غونډوي. رسپانه زیاتوی تیر کال هم په افغانستان کې د اپیمو پیداوار ډیر زیات وو چې په نتیجه کې طالبانو د خپل حکمت عملی برعکس په جمی کې هم په افغان ځواکونو بریدونه جاری وساتل او ډیر ځانی او مالی تاوانونه ورته واړول. وسلوال بیلابیلو وسیلو ترلاسه شوی پیسې د وسلو، بارودو او وسلوالو سره د مالی مرستو لپاره استعمالوي.
منور شاو چې د سیمې حالاتو د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو مهمې برخې وړاندې کولې. د رونورکو فاینانشل ټایمز ورسپانې د امریکا لخوا پر پاکستان د اف 16 جنگي جازونو خرڅولو معاملې په تناظر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته کتنه کړې ده. ورسپانې لیکي د امریکا په کانګرس کې په پاکستان د امریکایي جنگي جازونو خرڅولو په معاملې د اعتراض سرګندونو وروسته دغه هیواد فیصله کړې چې په پور نه بلکې اسلام آباد به په خپل وسایلو دغه جنگي جازونه اخستل شي. تر دې مخکې د دغه جازونو په اخستو کې د امریکا لخوا له پاکستان سره د مالی مرستې په امکان خبري روانې وي چې کانګرس پر اعتراض کړی وو. د مقالې نورې برخې ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
فینانشل ټایمز ورسپانه لیکي چې پاکستان تر هغې وروسته له روس یا چین نه د جنگي جازونو اخستو دړکه ورکړي چې واشنگټن ورته د اف 16 جنگي جازونو لپاره له مالی مرستو ورکولو انکار کړی دی. د ورسپانې په خبره له دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي اړیکې نورې کمزورې شوې دي. ورسپانه د پاکستان د وزیر اعظم بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز په حواله لیکي چې که چېرې مالی مرستې ورسره وشي نو اف 16 جازونه به واخلي، ګنې له نورو ځایونو نه هم جنگي جازونه ترلاسه کولی شي. رسپانه د بارنو چارو وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله لیکي چې د پاکستان هوایی ځواک په متبادله توګه د روس اس یو 15 او د چین جی لس او جی شل جنگي جازونو په اخستو غور کوي. فینانشل ټایمز لیکي چې پاکستان او امریکا له اوږدې مودې راهیسې نږدې اړیکې لري. په یو وخت کې دواړو هیوادونو له افغانستان نه د شوروي اتحاد ځواکونو د وستو لپاره د طالبانو مرستې کړې وې، خو په امریکا کې د 11 سپتمبر تر اگر بریدونو وروسته امریکا د طالبانو حکومت رانسکور کړ.
ورځپاڼه لیکي چې امریکا له پاکستانه په دې هم ناراضه دی چې نورو وسلوالو ډلو سره مرستې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې پاکستان په غلط لور روان دی او د هغه هیواد اټمي وسلې هم یو لوی خطر دی. ورځپاڼه لیکي که څه هم امریکا د اتو اضافي اف شپږ جنگي جازونو چې مالیت یې $700 ملیون دی د خرڅولو فیصله ځنډولې نه ده، خو له هغې فیصلې په شا شوې چې امریکا به پاکستان ته پور ورکړي. د امریکا په کانګرس کې دواړه ګوندونه موقف لري چې پاکستان په خپل رویه کې بدلون نه دی راوستی او د ترهګرۍ مرسته کوي. فاینانشل ټایمز د مغربي سفارتکارانو له خولې لیکي چې په ماضي کې هم د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې په دوه وجوهاتو پیچلې شوې وې. لومړی، امریکا له پاکستانه غوښتنه کوله چې په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ ونه کړي. په افغانستان کې د امریکا او نیټو لوړپوړي پوځي چارواکي لیفټننټ جنرال جان نیکلسن د سینټ کمیټه ته په وینا کې ویلي چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد کافي ګامونه نه دي پورته کړي. دویمه دا چې امریکا پر هغو رپورټونو اندېښنه لري چې پکې ویل شوي پاکستان تکتیکي اټمي وسلې جمع کوي او کېدی شي د خپل ګاونډي هیواد پر ضد یې استعمال کړي. ورځپاڼه د پاکستان د پارلمان پخوانی غړي او سیاسي چارو کارپوه ایاز امیر له خولې لیکي چې په سیمه کې د امریکا ترجیحاتو کې بدلون راغلی دی. اوس امریکا د پاکستان سره هغه شان تودې اړیکې نه لري چې څرنګه یې پخوا ورسره لرلې.
ملیحه میرزاده وچې د فینانشل ټایم د ورځپاڼې د یوې مقالې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کولې. درنو اودونکو، د افغانستان د فواید عامه وزارت وای د پاکستان د پېښور او د افغانستان د جلال آباد ښار ترمنځ د ریل ګاډي د پټلۍ د پروژې لپاره د سروې کار به ډېر زر پیل کړي. په دې سروې به 6 کروڑ پاکستانی روپۍ لګښت راځي. نور تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
د افغانستان د فواید عامه وزیر محمود بلیغ وایي چې د پاکستان د پېښور او د دغه هیواد د جلال آباد ښار ترمنځ 150 کیلومتره اوږده د ریل ګاډي د پټلۍ غځولو پروژه باندې کار به ډېر زر پیل شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلی بلیغ د دې پروژې په اړه وویل:
آخري معلومات چې موږ لرو، قرارداد یې د پاکستان حکومت لاسلیک کړی دی. په دې وروستو اونو کې د قراردادي شرکت پلاوی افغانستان ته راغلی وو، خپل مقدماتي کارونه پیل کړی دي. موږ ته اړتیا و چې له امنیتي ادارو سره ځینې خبرې وکړو او هماهنګي رامنځته کړو چې هغه کار هم شوی دی. ان شاء الله غوی خپل مقدماتي کارونه پیل کړی دي او ډېر زر به د سروې کار هم پیل کړي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت گورنر سلیم خان کندوزی مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې د یادې پروژې لپاره د سروې کولو په مخه یو پاکستانی پلاوی ورسره 13 ورځې ملاقات کړی. او زیاتوی
پرون خدا سی و چې د فایدامه د وزارت نه یو رسمي ایس چې په راس کې راغی، یو رئیس صاحب چې د بالخصوص د ریل پټلۍ بخش کې مسولیت لري او فل د قراردادي یا د پاکستان له طریقه یو کس چې هغه د سروې مسول دی هغه منګار ته سفر درلود او ما سره ناشته لرله. هغه زمونږ ابتدایي ناشته وو، په هغه کې دوی ما سره د شریک کړ چې موږ تورخم نه تر جلال آباد پورې د پټلۍ د ریل غځولو سروې آغاز کوو او په اول قدم کې ګورو دا ساحې چې کومه منطقه او کومه ساحه خوخه کو د پټلۍ د غځول لپاره، آیا دا د سړک په خ سړک په غاړه غاړه باندې په نظر کې ونیسو کنه په ځینې ځایانو کې ورته یو تغییر ورکو. نو بیا غوښتنه د امنیت وه چې باید موږ د یو امنیت ونیسو، هغه ترتیبات هم ورته ونیول.
د محمود بلیخ په خبره د دې پټلۍ د سروې لپاره 6 کروڑ پاکستانی روپۍ مختص کړل شوي دي او د دې ترڅنګ د دې پروژې ټول لګښت به پاکستان کوي.
مجید بابر چې تاسو رپورت وړاندې کوله، د نوودونکو اوس درته د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د جمهوریت ځانګړې لړۍ وروستۍ برخه در خبرو. په نننۍ خبرونه کې درته د تیرو ټولو خبرونو له لنډې سره سره حکومتي دریس هم وړاندې کوو. تاسو به واورئ چې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو د استازو ترمنځ د اختلاف مهمه نقطه څه ده. د دې خبرونه کوربا پامیر ساحل دی. نو راځي چې د دې ونې جمهوریت پروګرام ته په ګډه سره وښو. د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د خیبر پښتونخوا گورنر څه دریز لري؟ د اصلاحاتو لپاره د وفاقي حکومت جوړه کمیټه څه کار کوي؟ د کمیټې تر اوسه د اصلاحاتو په اړه څه ډول کار کړی دی؟ د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو استاذي د اصلاحاتي کمیټې کار څنګه ارزوي او په اړه یې څه نظر لري؟ د قبایلو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه دوی پر کومو خبرو موافق او پر کومو سره مخالف دي؟ دوی د قبایلی سیمو د شونو اصلاحاتو لپاره کومه طریقه یا لار غوره بولي؟
دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو دا د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د جمهوریت ځانګړې لړۍ ورسته برخه ده. په دې لړۍ کې مختر وسه د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د پاکستان په پارلمان کې د هغو سیمو له استازو سره خبرې وکړې. په تیرو نهو خبرونو کې موږ په پوره تفصیل د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی حیثیت موضوع وڅېړله. نن مو خبرونه په دوو برخو ویشلې ده. په لومړۍ برخه کې د پاکستان په پارلمان کې د مومند استازي دریځ ترڅنګ د ځینو مشرانو او سیاستوالانو او د خیبر پښتونخوا گورنر څرګندونې اوري. تر هغې وروسته په دویمه برخه کې به د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د ټولو نظرونو او دریځونو لنډیز وړاندې کړو. د پاکستان په سینټ کې د مومندو استازي هلال الرحمن د قبایلی سیمو اصلاحات اړین بولی، خو وایي په دې اړه د مومندو ولس دوه نظر لري. دی وایي ځینې خلک له خیبر پښتونخوا سره یو ځای کېدل غواړي، خو ځینې یې خپله صوبه غواړي.
د حلقې خلک دوه رایې لري کنه. څه خلک دا دي چې څه کم لاندې ایریا چې کوم دغه ته نږدې دي، شفقدر ایریا ته یا دې علاقو ته نږدې دي، نو هغوی دا خیال لري چې هغوی دې سټل ایریا سره ضم شي. سپېسیفیک خلک دي، دا نه دي چې یاره اورال په ټوله تحصیلونو کې دا خلکو دا دغه دی. بیا د نورو تحصیلونو کې داسې خلک دی چې هغوی نه غواړي چې هغوی خپل حیثیت ختم کړي، قبایلي حیثیت، چونکې هغوی په دې ټول ملک کې یا په اورال په دې ټوله خطه کې د قبایلو په نوم باندې یادېږي چې ردېږي کې قبایلي وغه دغهشته که نه. نو دا تېر شوي ځل چې کومه دا کمیټي تللې وه، د کمیټې مخکې هم دغه دوه رایې راغلی وې، نو هغوی هم دې فیصلې کولو باندې په دې کې فیصله نه شوه کولی چې یاره موږ څه دغه کوو. خامخا صرف خپل سفارشات دغه ځای نه راوړل چې د خلکو تاثرات څه دي. د دې دپاره
سینیټر هلال الرحمن وایي د ده نظر دا دی چې په قبایلي سیمو کې د ټول پوښتنه وشي. د وای د قبایلی سیمو په اړه د حکومت امنیتی ځواکونه او ادارې کینی او د ریفرندم کولو لار یا طریقه دی تیار کړی.
مختلف علاقو کې د ریفرندم او کې چې ریفرندم او کې نو هغه مخال دوی ته حکومت ته پته ولګي چې څومره خلک د سودې په حق کې دي، څومره خلک چې دي هغه ځان له حیثیت کې دي چې یو بیل صوبه جوړ شي، د قبایلو بیل صوبه جوړ شي. ولې قبایلو سره خو وسایل ډیر دي، وسایل خو هغه سره کم نه شته. اوس خو لاسه طریقې کار نه دی راغلی شوی چې له یو طریقې کار کې هغه د پاره هم سلار خامخا جوړیږي. هغه سټیک هولډر چې کوم دي، دا نورم ګورنمنت شو، ایف سی شو، دا کینی یو لار بوته کې دي چې راځه ریفرندم څه طریقې سره کېدل پکار دی.
سینیټر هلال الرحمن د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د وفاقي کمیټې کار په اړه لا څه ویل نه غواړي. دی وایي کله چې کمیټې خپل سپارښتنې وړاندې کړي نو بیا به ورباندې خبره وکړي. البته دی زیاتوي چې دا کمیټې نشي کولای چې د ټولو سیمو له ټولو ولس سره وګوري.
هغوی طرفه څه فاینډینګز نه دي راغلي که نه. چې فاینډینګز راشي چې هغه فاینډینګز وګوري، دا خو صرف هغوی یو کانسټیټیوشنل دغه پوره کوي ریسپانسبلټي چې راځي قبایل ته یو جرګه دي د پرزیدنټ له طرف نه. دا به ښه ده هغه یو دا پروسیجر پوره کول دي که نه. هغې نه پس چې فاینډینګز راشي، فاینډینګز وګوري، بیا به زه تاسو ته تفصیل کوي هم چې اوس دې کې څه راځه. په تحصیل کې خامخا دا خو ډېر زیات عوام جوړېږي، بس خو هغوی یو ځای ته راغونډه کول نه شو. د ټولو خلکو خبره خو دا جرګه خو چلته یو یو وخته تېره کړي، دوه دوه هفته تېرې کړي، نو د خلکو رایه به پوره نه شي، هغې کې به وخت لګي. بهرحال دوه دوه کسان یا درې درې کسانو باندې خو رایه نه ده. بهرحال سل چې د دې نه هم څه فاینډینګ ضرور دي، یو مخکې به یو ډایرکشن خلکو ته معلوم شي چې دې ډایرکشن باندې روان دي، یا به د دې په حق کې یو دغه راځي یا به د دې په خلاف راځي.
د مومندو پارلماني استازي له نظر سره موږ د جمهوریت په دې ځانګړې لړۍ کې د ټولو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو د پارلماني نمایندګانو نظرونه واخیستل. تاسو په تیرو نهو خبرونو کې اوریدلي چې څنګه د قبایلي سیمو پارلماني استازي د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت پر شکل او د بدلونونو پر طریقو یا لارو سره اختلافات لري. همدا ډول اختلافات د قبایلي سیمو بیلابیل سیاسي ګوندونه او لسی مشران هم لري. په دوی کې هم ځنې غنی چې تر هر ډول بدلون مخکې دي بیکوره شوی خپل کلیو ته ستانه کړل شي، خو ځنې وایي چې اصلاحات هم د بیکوره شوی لستونزو سره هم مهاله کیدی شي. سیاسي ګوندونه او قبایلی مشران د اصلاحاتو پر ممکنه بڼي او د دې پر طریقې هم سره یو نظر نه لري. د مثال په ډول په خیبر کې د جماعت اسلامي یو مشر وایي چې قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګړې کړل شي. په خیبر کې د پیپلز ګوند یو مشر جنگریز خان پر دې خوشاله دی چې قبایلی ولس بل اخره د نورو آزادولو پر ځای د خپل حقونو او خپل آزادۍ غوښتنه کوي.
چې پاکستان یا د پاکستان نمخ کې دا امیشه د زند لپاره استعمال شوی نه وي، دوی د بل لپاره استعمال شوی دي. تاریخ گواه دی چې دا نن یعنی دین مخک کم پروگرامونه کیږي په دې کال کې دا ډیره د خوشاله خبره ده چې دی یو کال دا شو شو یو کال دا شو شو چې قبل او صرف چې کوم جنگ شروع کړي دای د خپل ازادۍ او د بقا جنگ شروع کړي دا ډیره خوشاله او د شعور او د پوهې جنگ شروع کړي دا ډیره ګټه خوشاله خبره ده او دا زموږ جیت دی او دا زموږ یقین دی او دا چې موږ څه غواړو هغه به کیږي.
د ټولو قبایلي سیمو سیاسي اتحاد غړی او په خیبر کې د عوامي نشنل ګوند یو مشر عبدالواحد اپریدی هم د خپل ګوند د مرکزي مشرتابه نظر لري او وایي اف سی آر دې ختم کړل شي او قبایلي سیمې دې په پښتونخوا ورګډې کړل شي.
ریاست پاکستان دغو قبایلو له د انسانانو په نظرو کې سي ولکب سنگ چې په ټوله دنیا کې دا یکی وا ټوکړو د انسانانو د اوسېدو چې چېرته خلکو له عدالت لا د تګ لیاره نشته دی. بنیادي انساني حقوق د دغو خلکو نشته دغو له انسان په سترګه نشي کتل. موږ د خیبر پښتونخوا حصه چې نشو دي موږ مسالې نه حل کیږي. په خیبر پښتونخوا کې شامل شو موږ صوبایي سیمه کې نمائندګي حاصل شي موږ له عدالت لا رسایي حاصل شي موږ له بنیادي انساني حقوق حاصل شي.
د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد له مودې راهیسې په خیبر پښتونخوا د ورګډېدو په مخه کمپین پیل کړی چې په لړ کې ټول ګوندیز او ګنډ ګوندیزې غونډې سیمینارونه او ان احتجاجي مظاهرې او لاریونونه هم کړي دي. خو د خیبر کوکې خیلو یو مشر فیض الله جان وایي دوی له خپل دود او دستور سره ژوند کول غواړي.
چې تر کومه پورې آی ډی پیز بحال شوي نوي امن نوي راغلی د نقصان ازاله نوي شوي تر هغه پورې یو خبره تم تیار نه یو. بس موږ بالکل نه په صوبا کې شاملې دل غواړو موږ خپل روایت رسم رواج لاندې یو کونسل غواړو.
هلته د پاکستان مسلم لیگ قاف او د پارلمان غړی اجمل وزیر وایي تر اصلاحاتو مخکې د قبایلی سیمو بې کوره شویو پر ستنولو او د هغوی پر روغتیا او تعلیم تمرکز یا توجه وشي.
اصل اوس چې کومه مسله ماته ښکاري اوس ټولو نه اول ما دا سپیچ کې هم دا خبره وکړله چې د فاټا پر د یو پیکیج ضرورت یو هیوج پیکیج چې د یوخته دا نوم ورکړ شي چې آغاز حقوق فاټا مخکې په څلورو شیانو باندې فوکس وشي. نمبر ون دا آی ڈی پیز چې کوم د موږ خلک بې کوره شوي دي دا په عزتمنې طریقې سره د دی واپسی التا پرابلم سی پکې بیا ایجوکیشن پرابلم دی اینڈ ہیلتھ بیا امپلائمنٹ خلکو ته روزگار ملشي. نو اول دا سلورو شاینو باندې فوکس پکار.
د متحده قبایل ګوند یو مشر حکیم نور څوبره زمخ کې په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه تریوي غونډې ورسته مشال راډیو ته وویل د آئینی یا قانوني حیثیت بدلون د وزیر اعظم او ولسمشر په یو لاس لیک کېدای شي. د هغې لپاره د کمیټې او واسونو اړتیا نشته.
د شپه کمیټې جوړې شوې دي. هر پنځو کالو کې یو کمیټې فاټه ته ورجوړيږي خو په دې توش په تو کالو کې موږ دا حل ونه لیدلو. کچرې د خلک مخلص وي د حکومت وخت فاټا سره مخلص وي دا یې زمونږ په دې فاټا کې اصلاحات کول غواړو او دا خلک اوس موږ د 21 اسادۍ کې د قومي ادارې کې شامل شي. نو هغه ته پر یو آسان حل لاده چې هغه د گورنر سره په تجویز باندې د صدر مملکت په یو د سخت باندې د موږ مکمل اصلاحات هم کېدل شي او کومه ځان ته صوبا غواړو مغه موږ ته ملي وي دی شي کا فاټا کونسل غواړو مغه موږ ته ملي وي دی شي او اف سی آر ختم دلم د یو د سخت باندې دا کېدل شي.
د قبایلی سیمو راتلونکو آئینی حیثیت پاړه د پاکستان وزیر اعظم هم یو کمیټه جوړه کړي چې د شاوخوا ټولو قبایلی سیمو سفرونه یې کړی دي. د قبایلو ځنې پارلماني استازي پر کمیټې دا انتقاد کوي چې دولس د هرې برخې له استازو سره یې نه دي لیدلي خو ځنې یې له کار راضي ښکاري. خپله د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه په بیا بیا مشال راډیو ته ویلي چې اصلاحاتي کمیټې به د هرې سیمې له ولس سره تر مشورو وروسته هغه سپارښتنې وزیر اعظم ته ورکوي چې ولس کړي وي. دی وایي په هیڅ صورت به پر ولس فیصلې یا د وفاقي حکومت خوښه یا نظر نه تپل کیږي.
وزیر اعظم صاحب دا کمیټې جوړ کړی دا یې څنګه نه جوړ کړی که غوسته نو قانون سازی به هلته کړی ویلې به چې بس دا پارټي فیصله موږ وکړه خو وی چې نه ډېر درون نظر کوي پارټي ته رښتیا خبره درته کوم قبایلو ته ډېر درون نظر کوي او دا یې صفا ویلې چې په قبایلو به موږ فیصله مسلط کوو نه بلکې تاسو بځئ هر یو ایجنسۍ ته بځئ او ټولو سره وقوی نه قبایل مالکانو سره به ملي مشرانو سره به ملي کم سټوډنټان دی غي سره به ملي چې کم جرنلستان دی غي سره به ملي مطلب هر طبقه سره به خبره کوي دا غي رائے به اخلي تاسو به صرف رائے او ځای کوي او رستو په بیا دا کمیټیم کینی او وزیر اعظم صاحب هم کینی نو اکثر دي رائے چې کمین نو هغه لا به طریقہ کار چې سب بیا جوړ کو هم تاسو مشورې سره ان شاء الله نو دا هر څه ټکیږي لګیا دي هغه هم په دې دغه سره کیږي کمه فیصله وشي نو هغه د پایدار ای چې پاره باندې سبا نه تاسو په معنی ای نه موږ په معنی ای
جګړه زیاتوي چې د قبایلی سیمو اصلاحاتو پاړه بل بیډې کار نه اخلي او تر هغه چې د ټولو سیمو یو متفقه نظر نوي راغله حکومت به هیڅ ګام نه اخلي. تر وقفې وروسته د جمهوریت خبرونې ته یو ځل بیا ښه راغلاست. د خبرونې په دویمه برخه کې درته د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی او قانوني بدلون په اړه د پاکستان په پارلمان کې د هغو سیمو استازو د نظرونو لنډیز وړاندې کوو. په تیرو ټولو خبرونو کې چې موږ له څومره پارلماني استازو سره خبرې کړي دي، هغوی ټول د قبایلي سیمو په رایج قانون اف سی آر کې یا بدلون غواړي یا د دې بالکل ختمول غواړي. ورسره د قبایلي سیمو ټول پارلماني استازي په نظام کې هم اصلاحات غواړي او دا ضروري بولي. دوی البته په پوره سوچ او فکر او په تدریجي ډول د اصلاحاتو عملي کولو پلویان دي، خو په دوی کې ځینې وایي تر هر ډول بدلون مخکې دی بې کوره شوي خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. ځینې یې بیا وایي چې سیمو ته د خلکو ستنول او اصلاحات بیل موضوعات دي چې یو ځای سره چلیدای شي. له دې پرته د قبایلي سیمو پارلماني استازي، سیاسي ګوندونه او مشران د راتلونکي آئینی حیثیت پر شکل بیلابیل نظرونه لري. د مثال په توګه د پارلمان ځینې غړي وایي چې قبایلي سیمې دې پر خپل حال پرېښودل شي او یوازې د په اف سی آر کې یو لړ بدلونونه وشي چې د ولس اساسي انساني حقونو ضمانت وشي او دا خوندي پاتې شي. د قومي اسمبلی او سینټ غړو دویمه ډله ګڼي چې که قبایلي سیمې د وفاق پر ځای د خیبر پښتونخوا یا صوبایي حکومت تر واک لاندې وروستل شي او نور حیثیت یې همدا پاتې شي نو ښه ده. درېیمه ډله د قبایلي سیمو لپاره د یوه منتخب خودمختاره شورا یا کونسل غوښتنه کوي چې ټولې چارې یې د قبایلو په لاس کې وي. له دې وړو بدلونونو علاوه د قبایلي سیمو ځینې پارلماني استازي د درې ډول نورو او لویو بدلونونو غوښتنه کوي. یوه ډله وایي چې قبایلي سیمې دې ځان ته صوبه جوړه کړل شي. بله ډله یې وایي چې د کواټ له سورنګه هغې خواته د خیبر پښتونخوا ضلعې لکه کواټ، هنګو، کرک، بنو، لکی مروت، ډېره اسماعیل خان او ټانک دې له صوبې بېلې کړل شي او دا دې له اورکزیو، کرمې، شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان او هلته له موجودو ټولو نیمه قبایلي سیمو سره یو ځای کړل شي او بیا له صوبه دې جوړه کړل شي. دوی وایي د کواټ له سورنګه بلې خواته دې خیبر، باجوړ او مومند او ټولې نیمه قبایلي سیمې د پښتونخوا له ورپاتې ضلعو سره یو ځای کړل شي او بله صوبه دې جوړه کړل شي. د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې د قبایلي سیمو د استازو درېیمه ډله د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد او ځینې سیاسي ګوندونه وایي چې قبایلي سیمې دې ټولې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي، خو په دوی کې یې ځینې د قبایلي سیمو لپاره د ځانګړي فنډ غوښتنه کوي. دوی ویره لري چې که قبایلي سیمه په پښتونخوا ورګډې کړل شي او د پرمختیا لپاره ځانګړې پیسې ونه لري نو د پښتونخوا نورو ضلعو پر طلبه وروسته پاتې وي چې هیڅ ګټه نه لري. اوریدونکو، دا خو د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت پر ممکنه شکل یا بڼې د پارلمان غړو نظرونه ول. د پارلمان د استازي د دې بدلونونو د عملي کولو پر کړنلار هم سره یو نظر نه لري. ځینې غواړي چې د سیمو مشران، پوهان، دینی عالمان، ځوانان او د پارلماني استازو د مشورو پر اساس د یو بدلون راوستی شي. ځینې نورې وایي چې د اصلاحاتو لپاره دې د وزیر اعظم جوړې کړې کمیټې ممکنه سپارښتنې عملي کړل شي، خو ځینې نور یې په قبایلي سیمو کې د پاکستان سپریم کورټ او ان د ملګرو ملتونو تر څار لاندې د ټول پوښتنې یا ریفرنډم غوښتنه کوي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې دا مهال د قبایلي سیمو لس او د نیمه قبایلي سیمې یو او په سینټ کې د قبایلي سیمو اووه استازي دي. د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه موږ درې میاشتې کار وکړ او له هر پارلماني استازي سره مو د خبرو کولو هڅه وکړه، خو په نولسو استازو کې له اولسو سره په خبرو وتوانېدو. په تیرو درو میاشتو کې مو په بیا بیا په قومي اسمبلی کې د مومندو له استازي بلال الرحمن او د باړۍ له استازي ناصر خان سره د رابطې هڅه وکړه، خو بریالي نه شو. له دې سره د جمهوریت خپرونې دا ځانګړې لړۍ پای ته رسي. راتلونکې اونۍ به بیا له یوې نوې موضوع سره راشو. اوس مو په مخه ښه.
جمهوریت